إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بشك چې څوک زما د عبادت نه تکبر کوي که نه چې مونږ دعا نه غواړو ځکه چې مونږ ته خو دلته څه میلاویږي نه. استغفر الله، ځینې خلک داسې خبرې کوي. نو تر نن ورځې پورې تاسو د چا خورای سکی اغوندی څومره ډېر هر څه دي چې تاسو غوښتلي هم نه دي او بیا هم تاسو ته میلاویږي او وایي چې مونږ ته خو چرته هم څه میلاویږي نه، زمونږ خو چرته هم دعاګانې نه قبلیږي. تاسو له بغیر د دعاګانو نه الله تعالی دومره هر څه درکړي دي، بیا هم د ګیلو شکو کولو نه ناوړئ، ګیلې نه پرېږدئ او تکبر کوئ چې مونږ ته څه ضرورت دی، مونږ نشو غوښتی. الله تعالی دې معاف کړي. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. ځینې خلک داسې هم وایي چې مونږ چرته د الله تعالی نه استغفار نه دی کړی، مونږ خو چرته الله تعالی ته سفاري نه دي کړي، نو بل چاته به څه وکړو؟ نو دومره تکبر چې څوک تکبر کوي د الله تعالی نه په غوښتلو کې او په عبادت کولو کې، نو الله تعالی هغوی بیا ذلیل او خوار کړي او په جهنم کې واچوي، ذلیل کړي او په جهنم کې وغورځوي. چې تاسو په دې کې تکبر کوئ، خپل ځان درته دومره لوی ښکاري، نو دعا یا توحید د عبادت نه دواړه مراد دي. او د الله تعالی په توحید کې تکبر کول، څوک شریکول او یا داغونه په دعا غوښتلو کې، په مسند احمد کې حدیث دی چې د قیامت په ورځ به متکبر خلق په سخت اور کې واچولی شي او د هغوی په سرونو به د اور شولې وي او هغوی ته به د جهنمیانو ویني نوونه پاخانه او متیازې پیش کیږي. چې څوک دا قسمه تکبر کوي، په ابن ابي حاتم کې دا روایت دی، یو بزرګ فرمایي چې زه په ملک روم کې د کافرانو په لاس گرفتار شم، یعنی قید شم. یو ورځ ما وکتل چې د غیبو نه څوک آواز ورکوي، د غر د سر نه د هغو آواز راتلو. هغه په زوره لګیا و چې ای الله، په هغه کس باندې تعجب دی چې هغه تا ښه پیژني او د هغې باوجود د بل نه خپل امیدونه ساتي. ای الله، په هغو باندې تعجب دی چې هغه تا پیژني او هغه خپل حاجتونه بل خوا وړي. او بیا یې لږه شان وقفه وکړه او په زوره باندې وفرمایل چې پوره تعجب په هغه سړي باندې دی چې هغه تا پیژني، لیکن هغه د نورو رضا حاصلوي او هغه کارونه کوي چې د هغې سره تو ناراضه شي. الله اکبر، الله اکبر. چې د خلکو د خوشحالولو دپاره هغه کارونه کوي چې هغوی تا ښه پیژني، د نورو د رضا دپاره هغه کارونه کوي چې د هغې سره تو ناراضه کیږي. هغوی چې ما دا واورېدل، نو ما په زوره باندې آواز ورکړو او پوښتنه مې وکړه چې تو جن یې او که انسان. هغو جواب راکړو چې زه انسان یم. تو د هغه کارونو نه خپل ذهن لري کړه کوم چې ستا د کار نه دي، او په هغه کارونو کې مشغول شه کوم کارونه چې ستا د فائدې دي. نو واقعي حیرت نه کیږي د ایمان راوړلو نه پس. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې بنده صالح عمل نه کوي، نو تعجب دی په هغه کس باندې چې هغه وایي چې زه الله پیژنم او د هغې باوجود هغه د بل چا نه امیدونه ساتي او خپل حاجتونه بل لوړي. په خپله سوچ وکړئ، نو سوچ وکړئ چې کله زمونږ سو پریشانی وي، زمونږ سو حاجت وي، نو له ټولو نه مخکې مونږ چا طرف ته ځو؟ هغه انسان وي او که هغه الله وي، هغه څوک وي؟ دویمه خبره دا ده چې زمونږ امیدونه له چا سره لګېدلي دي؟ امیدونه د نورو نه. الله اکبر، فلانی به ماله فایده راکړي، فلانی به راکړي، فلانی ته مې ووایي، نو بس اوس به هغه کار وشي. او داسې مونږ روزانه کوو چې د کومو کارونو سره الله تعالی ناراضه کیږي لیکن خلک خوشحالیږي، نو هغه کارونه خو بیا مونږ ښه د فخر سره کوو، ځکه چې خلک به خوشحاله شي، هغوی به تعریفونه کوي چې ډېر ښه فنکشن وکړو. الله تعالی په هغه فنکشن باندې ډېر هم ناراضه وي، واه ته خو داسې ښکلي ښایسته ښکارېدې. خو هغه وخت په بنده باندې الله تعالی ناراضي نازلیږي او خلک تعریفونه کوي، واه واه څومره خلک تا فالو کوي. خو هغه فالوینګ داسې وي چې د هغې سره الله تعالی ناراضه کیږي، نو ولې دا تعجب نه دی؟ واقعي چې دا تعجب دی. الله اکبر. نو د الله تعالی په عبادت کې څوک شریکول دا هم دی چې خلک د بل رضا غواړي. که الله ناراضه شي نو خیر دی، هغه به بیا وروسته ګور، خو چې دا بنده رانه ناراضه نه شي. د خلکو نه خپل حاجتونه غوښتل یا د مړو په قبرونو باندې خپل حاجتونه بیانول، ادعوني استجب لکم، ای الله تعالی تا دا فرمایلی دي، د زمون حاجتونه هم پوره کړی یا الله. تا خو پخپله پخپل کلام شریف کې دا فرمایلی دي، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا، الله تعالی هغه ذات دی چې هغه ستاسو دپاره شپه جوړه کړې ده، ځکه چې تاسو سکون حاصل کړئ. شپه د څه دپاره راځي؟ مونږ خلک په شپه کې موویز کتل شروع کړو؟ نه، دا زمونږ دپاره پاړي ټایم وي. د ناوخته پورې موویز خلک ګوري، د ناوخته پورې دعوتونه چلیږي، ودونه وي، پارټیز وي، او د شپې خلک خوراک خوړلو لذي. چې څومره شپه اوږده وي نو هغمره مزه وي. او الله تعالی شپه د آرام لپاره رالیږلې ده، لتسکنوا فیها، ځکه چې تاسو په دې کې سکون حاصل کړئ. څومره مهربان دی هغه رب چې د هغو سره د انسان د سکون هم دومره پروا ده، چې هغه د انسان د سکون او د هغو د آرام لپاره انتظام کړی دی. چې کله څوک موږ ته ووایي چې لږ سم له آرام وکړه، ستړي شوي یې، نو موږ څومره خوشحاله شو چې دا بنده خو زما ډیر همدرد او خیرخوا دی. او الله تعالی شپه جوړه کړې ده دې لپاره ده چې هر طرف ته رڼاګانې مړې شي، چې بنده آرام وکړي. نو ولې په رب باندې محبت نه راځي د دې خبرې د اورېدو سره؟ یا الله، تا زموږ دپاره داسې کړي دي، جعل لکم، ستاسو دپاره یې کړي دي. د شعر او د منځي د اودو کول دپاره نه، بلکې ستاسو د اودو کېدو دپاره یې داسې کړي دي. الله اکبر! او دا د ټول انسانیت دپاره ده، صرف د مسلمانانو دپاره نه. کوڅوک هغه مني او کوڅوک یې نه مني، هغې د الله نه انکار کوي، هغې غافل دي او د هغو نه فرمانی کوي. لیکن هغه شپه راولي صرف د دې دپاره چې تاسو سکون بیا مومئ، آرام وکړئ لږ وخت، ستړي شوي یې. او واقعي که شپه را نه شي، نو شاید چې انسان بیا کار نه شي کولی، بیا به ورته د آرام وخت میلاو نه شي. او دلته راغلی دی چې ځکه چې تاسو سکون حاصل کړئ. د خوب خبره نه ده شوي چې ځکه چې تاسو سملئ. تاسو د سکون د الله تعالی سره دومره پروا ده، هغه زمونږ د دومره خبرې هم سوچ کوي. او زمونږ خو چرته هم پروا نه وي چې الله تعالی په څه باندې خوشحالیږي، چې په څه خبره هغه زمونږ نه مطمئن شي. او د هغو دپاره زمونږ سکون څومره اهم دی. دومره لوی د تیارې صادر هغه وغوړوي په آسمان باندې چې زما بندیانو ته سکون میلاو شي. او سکون موږ ته څنګه میلاویږي؟ د خوب سره. چې خوب راشي، چې تیاره شي نو خوب راشي، او بیا انسان د خوب سره داسې سکون بیا نومي چې څنګه راپاسي نو ښه تازه او هشاش بشاش وي. که ډیر هم ستړی وي نو اچانک بیا طاقت راشي په بنده کې، ستړی والی لاړ شي، ختم شي، د کار کولو دپاره دوباره د هغو همت پیدا شي. او الله تعالی د ټولو د سملاستو انتظام وکړي، ځکه چې هر شی خاموش شي، فطري نظام دا دی. اوس دا جدا خبره ده چې موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده، لیکن الله تعالی دا داسې جوړه کړې ده چې هر شی ودرېږي تر دې چې مرغۍ هم خپلو جالو ته واپس شي، ټول شور او آوازونه بند شي، تیاره شي او سکون شي. لکه څنګه چې تاسو د خپلې کمرې لایټس بند کړئ، دغه شان الله تعالی ټول لایټس آف کړي، ځکه چې تاسو سکون حاصل کړئ. چې شپه راشي او انسان سکون حاصل کړي، نو د دې ډیر هیلت بینیفیټس دي. د بنده په کار کې ډیره چستی راشي، د انسان ډیر سلز دوباره ریپیر شي، د هغې مرمت وشي، د بچو ګروت کیږي په شپه کې، باډي او ذهن ریکور شي. ډیرې فائدې د خوب کولو، بنده ښه پروډکټیو شي، او انسان د محنت او مشقت نه د لږ وخت لپاره آرام واخلي. او د دې ډیر نقصانات دي چې کله بنده نه سملي، ځکه چې سکون د الله تعالی ډیر غټ نعمت دی. الله تعالی دې معاف کړي، لیکن چې کله د چا سو غم پیدا شي نو بیا هغې له د خوب دوایانې ورکړې کیږي، ځکه چې د خوب سره بنده ته سکون میلاویږي. د هغو ټول اعضا په یو داسې موډ کې لاړ شي، د هغو ذهن ته سکون میلاو شي، نو خوب واقعي چې د سکون ذریعه ده. او دا د الله تعالی نعمت دی. دا خور شي په بنده باندې، دا هم د الله تعالی مخلوق دی. والنهار مبصرة، او ورځی روخانه جوړه کړه، په ورځ کې رڼا شي، لایټس آن شي، بیا بنده په منډه تړړ شي، محنت کوي، رزق تلاش کوي، او د الله په لاره کې منډه تړړ وهي، نو په ورځ کې حرکت دی. نو موږ له دا نظام نه دی الټه کول، ځکه چې الله تعالی دا نظام نیچرلی دغه شان جوړ کړی دی. او چې کله موږ په دې کې تبدیلی راولو نو بیا موږ په نقصان کې شو، د صحت هم نقصان شي او د نورو سیزونو هم. چې د شپې صحیح آرام بنده حاصل نه کړي، نو د ورځې بیا بنده څنګه سست او ناراست وي، لیزی وي، او بنده بیا صحیح فنکشنینګ نشي کولی لکه څنګه چې پکار وي. نو د دې ډېر زیات نقصانات دي. نو انسان له پکار دي چې د الله تعالی د نظام مطابق ژوند تېروي کوم چې د الله تعالی جوړ کړی دی. او د دې نه پس الله تعالی فرمایلی دي ان الله لذو فضل على الناس، دا ټول د الله تعالی احسانات دي او هغه ډېر فضل والا دی، دا د الله تعالی ډېر لوی فضل او کرم دی. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، دا خو یو احسان یو نعمت دی، دا الله تعالی خو بشمار احسانات دی په انسانانو باندې، لیکن اکثر خلق شکر نه ادا کوي او اکثر خلق عقل هم نه لري، اکثر خلق نصیحت هم نه قبلوي او اکثر خلق منی هم نه. او دا ګیله په قران کې سو سو ځله راغلی ده چې څومره احسانات ډیر دی په انسانانو باندې، نو هغه مره انسان ناشکر دی. شکرګزاري نشته په بندیانو کې، شکرګزاري بنده ښکته کوي چې څوک د چا شکرګزار وي نو بیا څوک داغو خبره نشي غورځولی، داغو مقابله نه کوي بیا. او اوله بنده د زور سره شکر ادا کوي، بنده اومني دا خبره چې یا الله دا هر څه ستا عطا ده، زما پکې خپل هیڅ کمال نشته. چې په زور کې د بنده د دې خبرې یقین وي، صرف په خوله باندې نه، چې چېرته د بنده په خوله دا قسمه خبرې نه راځي چې دا زموږ محنت دی، مونږ دا بزنس استابلش کړی دی، ما دومره محنت کړی دی، پیسه مې انویسټ کړی ده، ما په صحیح وخت باندې صحیح فیصله کړې ده، بیا داسې خبرې په خوله باندې نه راځي، بلکې بنده وایي چې یا الله دا خو ستا فضل دی، محنت خو ډېر خلک کوي، د محنت سره څه کېږي؟ ای مالکه، دا ستا احسان دی چې زه خورم او سکم، زما هاضمه کار کوي، نو دا هم ستا احسان دی. خلک وایي چې نن زما بچی داسې ښه دی، دا ټول زموږ محنت دی. نو د نوح علیه السلام نه زیات محنت چا کړی و چې هغو د ټولو خلکو دپاره داسې محنت کوو، نو ولې د خپل زوی دپاره به یې نه وي کړی؟ ولې هغه اګنور کړی و؟ نو هغه څنګه وختو؟ دا زموږ محنتونه نه دي او نه زموږ قابلیتونه دي. چې کله خلک وایي چې دا زما په وجه دا هر څه وشول، ځکه چې ما په صحیح وخت باندې صحیح فیصله وکړه، نو ګورئ دا خبرې کول ناشکري ده. او مونږ ته ناشکري صرف دا ښکاري چې خوراک په ګاربیج کې وغورځوو، چې په کلازټ کې مې ډېرې کپړې دي او زه نورې جوړې کړم، نو دا ناشکري ده. ټیک ده، دا هم ناشکري ده، لیکن دا هم ناشکري ده چې خلک په خوله باندې خپلې لویانې بیانوي، کوم الله چې ورله هر څه ورکړي وي، د هغو شکرګزاري پاتې شي او خپل لویي شروع کړي، خپل تعریفونه کوي، خپل ځان ورته لوی ښکاري چې دا هر څه زما په وجه دي، مونږ ټول کریډټ خپل ځان له ورکوو چې دا رشته ما کړې وه نو ځکه کامیابه ده. نو داسې نه ده، دا خو تکبر دی، او تکبر خو د ابلیس خصلت و چې هغه الله تعالی ته نه ښکته کېدو، او په خوله باندې دا خبرې زموږ ځکه راځي، ځکه چې دا خبرې زموږ په زړه کې وي، زموږ زړه دا وایي چې زه لوی شی یم، ځکه خدا خبرې په خوله باندې راځي، چې زموږ زړه د کبر نه ډک دی. ما ته داسې ښکاري چې زه غټ شی یم، ځکه چې په خوله باندې زما داسې خبرې راځي. چې کله په خوله باندې دا خبره راغله چې یا الله زه خو هیڅ هم نه یم، هر څه خو تو یې، زه خو ځان له فقیر او مسکینه یم، زما خو هیڅ هم نه دي، دا هر څه خو ستا دي، نو بیا به تاسو ګورئ چې دغه شان خبرې به په خوله باندې نه راځي. بیا انسان خپل رب ته ښکته پروت وي، بیا هغه وایي چې یا الله زه خو ستا محتاج یم، دا هر څه خو له تا را کړی دي، او که سبا له یې رانه واخلې نو ستا مرضي ده یا ربه، یا الله زما نه نعمتونه ما اخلې. بیا داسې نه وایي چې دا هر څه زما دي او زما اوبه پشتې خوړې شي، ما خو دومره پیسه جوړه کړې ده، د نن چې راته هر څه میلاو دي نو سبا له به هم وي، او نور ورته حقیق کاری. بیا او چې څوک وایي چې دا د مالک دین دی، هغه را کړی دي دا هر څه، که سبا له رانه هغه واخلي نو زه څه کولی شم؟ نو هغه بیا سر نشي اوچتولی، بیا د هغو سر ښکته وي. نو دا یو سایکالوجي ده، صرف د الحمدلله تسبیح کول او غټې غټې خبرې کول دا شکر نه وي، نو په زړه کې یقین، په ژبه باندې د الله تعالی تعریفونه، د هغو د هم ترانې، د خپل حمد نه د الله تعالی د حمد ترانې، او بیا د هغې نه پس د هغو په شکرګزارۍ کې د هغو اطاعت کول چې مونږ د هغو هر څه خروس کوو، نو د هغو دپاره به کار کوو، د هغو د طرف نه راته هر څه میلاو دي. چې په زړه کې شکرګزاري وي، نو بیا په خوله باندې هم او په اعضا کې هم فرمانبرداري وي. او بیا مونږ نمک حرامي څنګه کولی شو؟ په خوا به نوکران وی چې د دې مالک مالګه مو خوړلې ده، نو د دې سره نمک حرامي څنګه کولی شو؟ نن انسان د الله تعالی خوري او د هغه سره نمک حرامي کوي، د هغه هر شی استعمالوي او بیا هم د هغو ناشکري کوي، نو بیا کېدی نه شي چې بنده دې د اعضا سره ناشکري وکړي. بیا بنده ته احساس کېږي چې دا پیسه خو د هغو ده، نو دا زه څنګه د هغو په نافرمانۍ کې استعمالولی شم؟ زه څنګه بدو ځایونو ته تلی شم او بد کارونه کولی شم؟ څنګه بد سیزونه لیدی شم یا کتی شم؟ دا پیسه خو زما نه ده، دا خو د مالک امانت دی. چې څنګه بنده ته دا احساس وشي نو هغه بیا ښکته شي چې دا خو زما نه ده، دا خو د هغو ده، نو هغه وخت بیا بنده فقیر جوړ شي. فقیر بیا څنګه سر اوچتولی شي؟ محتاج او محتاج دی، د سر نواخله د خپو پورې د سا اخیستو پورې محتاج دی. خوراک څښاک او جامه پیزار خو لا د وروسته خبرې دي. چې چاته دا احساس وشي چې دا هر څه خو د الله تعالی نه زه اخلم، نو هغه بیا سر څنګه اوچتولی شي؟ نافرماني انسان هغه وخت کوي چې بنده ته هر څه خپل کمال ښکاري. زما جسم زما مرضی، زما پیسه زما مرضی، زما بچی زما مرضی، نو دا ناشکری ده. بیا الله تعالی فرمایي چې اکثریت ته خلکو ناشکره وي، هغوی الله تعالی پیژني نه. ذلکم الله ربکم، دا دی ستاسو رب الله، خالق کل شی، پیدا کول والد د هر څیز. اولنۍ خبره دا ده چې دا دی الله ستاسو رب، او دویم شی دی خالق کل شی، یعنی چا چې دا هر څه پیدا کړي دي ستاسو لپاره، یعنی دا شپه او ورځ دا ټول نظامونه چې جوړ کړي دي، نو دا دی ستاسو رب. دومره غټه تبدیلی راوستو والله، او هغه د هر څه خالق دی. او چې څوک خالق وي نو هم هغه مالک وي، چې څوک خالق وي نو هغه مالک دی چې د هغو عبادت وشي، هغه اله کیدی شي او هغه معبود کیدی شي. او انسان ته وویلی شو چې رب دی، هغه رب مالک هم وي، خالق او رازق هم وي، مدبر هم وي، مشکل کشا هم وي، حاجت روا هم وي، هر څه هغه وي. او چې کله انسان مخلوق له دا صفات ورکړي چې هغوی هم مشکل کشا دي، حاجت روا دي، هغه گنج بخش دی، هغه غوث اعظم دی، فریاد اورېدو والی دی. او غوث هغه وي چې چا ته فریاد کیږي، نو ګورې غوث اعظم خو الله دی او خلکو دلته جوړ کړي دي. نو بیا خلقو الله رب کله ومنو؟ ځکه چې دا ټول صفات خو هغوی نورو خلکو له ورکړي دي، بل څوک رب جوړ کړو. اوس خبره دا ده چې کله په قبر کې سوال وشي چې من ربک، ستاسو رب څوک دی، نو ګورې دا آسان سوال نه دی چې هغه خلک چا چې نور خلک حاجت روا، مشکل کشا او غوث جوړ کړي وي، ځینې پکې شفا ورکول واله دي، ځینې اولاد ورکول واله دي، نو دا کوم اسلام او کوم توحید دی؟ دا ځان ته چې توحید والا وایي، نو داسې خلک به بیا سو جواب ورکوي، ځکه چې تاسو خو ډېر زیات رب جوړ کړي وو. اوس به د چا نوم اخلی تاسو په قبر کې؟ تاسو خو د ربوبیت صفات ډېرو خلکو له ورکړي وو، نو ځکه خو به هغه وخت بنده کنفیوز وي او وایي به چې لا ادري لا ادري، ما ته پته نشته. خلکو چې بس وی نو ما به هغه وی، نو توحید خالص کړی. مخکې دا خبره را روانه ده، د خلکو په خوله پسې مه ځئ. تاسو ته پکار ده چې پته وي د ته چې غوښتل له چا نه دي، څوک دی حاجت روا او مشکل کشا. او دا ټول د دروغو معبودان دي چې خلکو جوړ کړي دي، دا دروغ دي. په هره کوڅه کې به تاسو ته یو درګاه میلاویږي، دومره درګاه دي چې دومره بسکولونه او کالجونه هم نه وي. په هر ښار کې په لږه لږه فاصله باندې درګاه دی، هلته څه دي او ولې دا درګاه جوړیږي؟ ځکه چې هلته ځي او دعاګانې غواړي کنه چې زموږ حاجتونه به پوره کیږي. او ولې هلته دومره ګڼه وي؟ هلته خو څه شی داسې د عبادت نه وي چې بنده نیکې لارې ته لاړ شي. څوک راشي او هغه وایي چې فلانی بابا له تلی وم او زما کار وشو، زما اولاد پیدا شو، یا ما ته شفا میلاو شوه، بیماری رانه لرې شوه، او دغه شان بیا نور خلک هم هلته ځي، نو شرک نور څنګه وي؟ لا اله الا هو، نشته څوک اله مگر هم هغه. فانا تؤفکون، نو تاسو چرته اړولي ګرځئ؟ دا سوشو ستاسو په عقلونو باندې؟ شراکت خو مخلوق هم نشي برداشت کولی. یو سړی خپله ښځه نشي برداشت کولی چې د هغو ښځه دي د بل چا سړي سره تعلق ساتي، نو هغه رب دی، هغه خو یوازې دی. د ټول مخلوق پیدا کول واله، ټول کائنات چلول واله، چې لا موږ نه و پیدا، نو د هغه وخت نه هغه زموږ مالک دی. د مور په خېټه کې به هغه مونږ له خوراک څخه راکوو، زمونږ پالنه به یې کوله، او دا مونږ چې لوی شوي یو نو زمونږ ټول حاجتونه هغو پوره کړي دي، او اوس هغوی په نورو پسې ځي. د هغې نه دعاګانې غواړي او تندي لګوي هغوی ته، او دا غوث اعظم دی، دا داتا ګنج بخش دی او حاجت روا او مشکل کشا دی. او دا لاسو کې ځینې خلک پکې وایي چې پیر بابا را ورسېږي، او یاد یو لسمې ځوانه دا نمونه خبرې دي د هغوی. او خالق کل شی ان چې دی نو هیڅوک هم دا دعوه نشي کولی. تاسو د یو مشرک او کافر نه هم تپوس وکړئ چې دا هر څو هغو جوړ کړي دي، د چا چې تاسو عبادت کوئ نو هغوی به هم وایي چې نه. نو بیا ولې تاسو نه پوهیږئ چې کوم خالق دی؟ نو هغه اله هم دی که نه؟ چې څوک رب دی هم هغه اله دی که نه؟ نو د توحید ربوبیت دلیل ورکړی شو او توحید عبودیت بیان شو چې څوک رب منی نو هم هغه د عبادت لایق دی. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. تیرو خلکو به هم د الله تعالی د آیتونو نه انکار کوو، جنگ جګړې به کولې. نو مشرکین مکه هم اولنی خلق نه وو، او د نن ورځې خلق هم اولنی خلق نه دي. د الله په آیتونو کې خلق دغه شان بحثونه کوي، نو ډیر خلق تیر شوی دی چې هغوی به داسې کول، داسې نوي خبرې نه دي. او ګوره بیا الله تعالی دومره دلیلونه ورکړل چې په څومره طریقو باندې هغوی پوه کړل، او بیا هم چې خلق شرک کوي نو ولې الله تعالی به نه ناراضه کیږي؟ په څومره طریقو باندې هغوی له پیغام ورکړو نو دی خو بیا د الله تعالی د ناراضۍ حقدار دي. شپه ورځ د الله تعالی غیرت چیلنج کوي، ځان ته مسلمانان وایي، او بیا هم د مشرکانو حرکتونه کوي. مشرکان بوتانو ته ودرېږي او تاسو د قبرونو په مخ کې ودرېږئ. د الله خوری او سکی، او چې د دعا د غوښتلو خبره راځي نو بیا د بل چا نه غوښتل کوي. الله الذي جعل لكم الارض قرارا. الله تعالی هغه ذات دی چې هغه ستاسو د پاره ځمکه یو قرارګاه جوړه کړه، د آرام ځای. تاسو دلته ښه په اسانه باندې اوسئ، خورئ، سکئ، ګرځئ را ګرځئ، اوسیږئ. ستاسو هر څه په دې ځمکه باندې دي، د دې نه خورئ. په دې کې فصلونه کیږي، ژوند مو ټول دلته کې تیریږي. دلته انسان خپل کارونه، کاروبارونه، ودونه، کویدنی، بچی، دا هر څه په دې ځمکه باندې وي. دا الله تعالی قرارګاه جوړ کړی ده. کوچری دا خوځېدې نو بیا به موږ دا ټول کارونه څنګه کول؟ نو الله تعالی دا یوه قرارګاه جوړ کړه، او دا یې د اوسېدو قابله جوړ کړه ستاسو دپاره چې دا وړقېدې او زلزلې وې دلته هر وخت. نو تاسو به څه کول بیا چې هره ورځ کورونه غورځېدې او خلک مړه کېدې؟ نو څه به و؟ نو الله تعالی څنګه دې له قرار ورکړو؟ او دا څومره غټ نعمت دی چې دا حرکت نه کوي، حالانکه دا ګرځي هم حرکت هم کوي، لیکن بیا هم پرې موږ نه پوهیږو، موږ یې نه محسوسوو. والسماء بناء، او آسمان ستاسو دپاره چت جوړ کړو چې په دې ځمکه باندې سونه را پریوزي. داسې مضبوط چتې جوړ کړو چې دا ستاسو د حفاظت ذریعه ده. وصورکم، او بیا الله تعالی یو بل احسان را یاد کړو، هغه ستاسو تصویر کشي وکړه، ستاسو صورتونه یې جوړ کړل. فاحسن صورکم، پس هغه څومره ښه جوړ کړل ستاسو صورتونه. په ټول مخلوق کې انسان ډیر زیات ښایسته دی، هغه سیده ولاړ وي او ګرځي، په لاسونو باندې نه ګرځي. لکه څنګه چې سپی او پیشوګان په سلوري باندې ګرځي او په لاس باندې خوراک چتوي او خولې لې وړي، ګوري، ویني، اوري، سوچ کولی شي، خبرې کولی شي، څومره صلاحیتونه یې تاسو له درکړل. په احسن صورت کې صرف شکل نه دی، انسان ته چې کوم باطني صلاحیتونه میلاو شوي دي نو هغه هم په دې کې راځي. دا هم د الله تعالی نخې دي. څومره خلق دي لیکن هر بنده د بل نه مختلف دی، حالانکه هغه سترګې، غوږونه او خوله ده. په دومره وړوکي شان کینوس باندې الله تعالی څنګه ولګول؟ څومره ښایسته تصویر کشي کړي ده چې کله درته ځان ډېر ښایسته ښکاره شي نو په ناز او تکبر باندې مه ګرځئ چې نن زما د ښایست مقابله څوک کولی شي. که څوک کولی شي نو مخې له دې راشي. نه، نو سوچ کوئ چې هغه دی الله الذي صورکم فاحسن صورکم. الله تعالی صورت جوړ کړی دی او څومره ښایسته یې جوړ کړی دی. اے الله، ستا شکر دی، اے مالکه، دا خو تا جوړ کړی دی، په دې کې خو زما خپل سو کمال نشته. ورزقکم من الطیبات. او هغو رزق در کرو تاسو له د پاکیزه سیزونو نه په طیب کې عمده هم وي او بهترین هم څومره هم عمده سیزونه چې دي نو هغه انسان خوري او د خوراک پوستکي او بوس وغیره چې وي نو هغه د ځناورو خوراک وي. بهترین فروټس د انسان دپاره دي او د هغې پاڼې د نور مخلوق خوراک دی. انسان له الله تعالی دغه شان پاکیزه رزق ورکړو سبحان الله، نو ولې دا ټول نعمتونه تاسو ته په نظر باندې نه راځي؟ په طیب کې مزهدار هم راځي، ډلیشس، نو لذیذ او مزیدار داسې شی تاسو له درکړو. او دغه شان څومره مسالې او اربز چې انسان یې په خوراک استعمالوي، دغه شان خواږو تراو تراخو، کله یخ کله ګرم، دغه شان سیزونه نور څوک خوري؟ تاسو چرته شیرته کتلی دي چې هغو چای جوړ کړی دی، یا پیشو چرته کټوی پخ کړی ده؟ او انسان دی چې هغه د خوراک د خوشبویۍ نه هم مزې اخلي، د خوراک د خوشبویۍ سره هغه خوشحالیږي، هغه هم د سیزونه خوري. پریز کې خوراک سقاک هم دی او باقی هم د سیزونه پکې هم دي. دغه شان جامه انسان اغوندي، بل یو ځناور هم جامې نه اغوندي. زیب او زینت هم انسان کوي، پرفیوم وغیره هم انسان استعمالوي، زیورات اچوي، نکاح کوي. دا ټول هر څه د انسانانو دپاره دي. کله د یو رنګ جامې اغوندي، کله بل. نو دا دی ستاسو رب، ذلکم الله ربکم، دا دی ستاسو رب چې تاسو له دا ټول سیزونه درکړي دي. فتبارك الله رب العالمين، ډیر بابرکت دی هغه ذات چې هغه د ټولو جهانونو پاللو والا دی. هر څه د هغه زیاتوي، خیری کثیر ورکوي. د هغه ذات ته خیری کثیر مالک دی. د هغه په خزانو کې هیڅ کمی نشته. د کله راسي ټول مخلوق سیزونه خوري سکي، لیکن په هغې کې څو کمی نه راځي. داسې نه ده چې هوا ده نو اکسیجن به ختم شي یا اوبو به ختم شي، ځکه چې دومره خلکو اوس کلی اوبو، نو اوس نورې نشته. داسې نه کیږي چرته. او داسې هم نه ده چې فصلونه ختم شي، ځکه چې ځمکې ډېر فصلونه وکړل، ځکه چې دومره خلکو فصلونه وخوړل. هغه ټولو له ورکوي، ځکه چې هغه د خیری کثیر مالک دی، د ټولو جهانونو پالنې واله دی. ذلکم الله ربکم، دا دی الله ستاسو رب. دلته الله تعالی خپل پہچان کوي. نو ولې تاسو د دې هر څه سره الله تعالی نه پیژنئ؟ او ګورئ، دا ټولې نښې دي الله تعالی ته د رسېدو، دا هغه د پیژندو. الله تعالی دا هر څه په دې یادوي چې د دې لارو سره تاسو خپل رب وپیژنئ، چې تاسو ته پته ولګي چې ستاسو رب څنګه دی. او چې بلی نو هغه بلی د هر حاجت لپاره. اوله هم هغو هر څه درکړي دي، او مخکې به هم درکوي. دا هغه په مخکې خپل حاجتونه کېږدئ، هغو ته ښکته شئ، د هغو عبادت کوئ، ځکه چې د دې هر څه په ورکولو کې د هغو سره هیڅوک هم شریک نه دي. هو الحي لا اله الا هو، هغه حی دی، هغه ژوندی دی. هغه چې څنګه ژوندی دی نو داسې ژوند د چا نشته، ځکه چې دلته د هر چا زندگی عرضی ده، او هر یو له زندگی الله تعالی ورکړی ده. هغه محتاج دی په خپل ژوند کې د الله تعالی، لیکن الله تعالی د چا محتاج نه دی. هغه چې حی دی، ژوندی دی، نو په خپل ژوندی دی. دا ژوند هغه له چا نه دی ورکړی، دا هغه ژوند خپل دی. او هغه داسې ژوند دی چې د هغې دپاره فنا کیدل نشته. او داسې هم چرته نه و چې هغه نه و، هغه د همیشه راسېدی او همیشه به وي. په دې انسان نشي پوهېدی، لیکن په دې باندې زموږ ایمان دی چې الله تعالی د همیشه راسېدی او همیشه به وي. فدعوه، پس بلی هغه. مخلصین له الدین، خالص کول والا د هغه دپاره دین. لکه ما چې درته ویلي وو چې په فدعوه کې دعا کول هم دي او عبادت هم دي، دواړه معنی دي. کومې ته چې موږ په عام ژبه کې دعا کول هم وایو، بلنه چې وي نو په هغې کې بلل وي، او په هغې کې الله تعالی بللی کیږي. او ګورئ، ضرورت زموږ دی، او الله تعالی فرمایي چې ما بلی، او الله تعالی په خپله فرمایي چې زما نه غواړئ. او داغو هره خبره رښتینی ده. نو هر قسمه بلل که په هغې کې د الله تعالی حمد او ثنا وي، او که هغه هسی دعا وي، لکه د ایوب علیه السلام دعا چې وه، او یا لکه د یونس علیه السلام دعا چې وه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. نو په دې کې څه غوښتل کیږي؟ نه، مګر دا هم یو عبادت دی. د الله تعالی نه غوښتل دي، د هغو حمد او ثنا هم داغونه دعا کول دي. نو په هغې کې بل هیڅوک هم مشاملوي، او دا دعا خالصه پکار ده، صرف د الله نه. په دې کې نه ریاکاري پکار ده، او نه پدې کې بل څوک شاملول دي او نه بل چا له وسیله ورکړې کیږي. د خپل نیک عمل وسیله ورکولې شي، د الله تعالی د اسماء صفات وسیله ورکولې شي، دا سيزونه ني نو مخلص شي په خپل دعاګانو کې هم او په عبادت کې هم. او دا سیمه وایي چې یا الله د فلانی په صدقې راکړې ته مخلص شي، خالص شي په عبادت کې، مخلص شي په عبادت کې، سجده هم راځي، رکوع هم راځي، پدی کې منز هم راځي، پدی کې غختل هم راځي، دا ټول سيزونه عبادت دي. الحمد لله رب العالمین، ټول تعریف د الله د پاره دی، حمد صرف د الله د پاره دی، دا د بل چا د پاره نشي کېدی، ځکه چې حمد کامل تعریف دی او دا صرف د هغه د پاره دی، دا د هغه سره خوند کوي، د بل چا تعریف نشي کېدی. چې د نعمتونو ذکر وشو نو الله تعالی موږ ته بیا دا کلمات وښودلې، او بیا انسان له بی اختیاره ویل پکار دی چې الحمد لله رب العالمین، قل انی نهیت ان اعبد، وایه چې زه منه شوی یم چې زه عبادت وکړم. الذین تدعون من دون الله، څوک چې تاسو بلی د الله نه سوا، زه منه شوی یم. دلته خصفا وویلی شول چې ای نبی، ته ووایه چې زه منه شوی یم چې زه هغه هستیانې وبلم، هغه بوتان یا هغوی چې تاسو د الله نه سوا بلی، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له داسې حکم ورکړی شوی دی. او چې موږ ته څوک وایي چې تاسو فلاني درګاه له لاړ شئ، نو ولې موږ بیا نه شو ویلی چې انی نهیت ان اعبد، نو ولې موږ بیا دا خبره نه شو کولی چې زه منه شوی یم چې زه د بل چا عبادت وکړم؟ ځکه چې دعا غوښتل هم عبادت دی د غیر الله، او د دعا د عبادت کولو معنی ده دلته کې. او ګورئ، توحید تر هغه وخته پورې مکمل نه وي چې تر څو پورې تاسو د غیر الله د عبادت نه نفي نه وي کړي، انکار مو نه وي کړي چې بل اله شته دی نه. دا ایمان دی، لا اله، دا اولنی حصه ده د کلمه طیبه چې نشته څوک اله برحق. د دې نه پستې الا الله، سوای د الله نه، د ټولو نه به نفي کوئ چې هیڅوک هم د عبادت لایق نه دي سوای د الله نه. نو زه منه شوی یم چې زه عبادت وکړم د بل چا سوای د الله نه. لما جاءنی البینات، چې زما طرف ته خو روښانه دلیلونه راغلي دي، ښکاره نښې راغلي دي، من ربي، زما د رب د طرف نه، زما رب ما ته وویل او زما سره خو ښکاره دلیل دی زه څنګه عبادت کولی شم. و امرت ان اسلم لرب العالمین، او ما له حکم راکړی شوی دی چې زه فرمانبردار شم د رب العالمین، چې زه رب العالمین ته خپل سر ښکته کړم، تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم څوک نشي ښکته کېدی. آخر چې بنده بنده دی او رب رب دی، الله تعالی خپل نبی ته هم دغه شان فرمایلی دی، او د هغو نه دا ریکوایرمنټ دی چې هغه هم متی شي، ښکته شي. که د چا مقام دومره اوچت شي څومره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام په ټولو انسانانو کې ډیر اوچت دی، مګر هغه ته هم دغه شان حکم دی چې متی شا، اطاعت کوه د رب العالمین. دغه شان ابراهیم علیه السلام د الله تعالی خلیل وو، د الله دوست وو، هغه له هم دا حکم ورکړی شوی وو. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، په سوره البقره کې راغلی دی. هغه ته هم الله تعالی فرمایلی وو چې اسلم، اسلام راوړه. د اسلام راوړو مطلب دی اطاعت کول، ښکته کېدل، چې کله بنده خپل ځان اوسپاري الله ته، خپل ځان سرنډر کړي، چې خپل سر ښکته کړي، نو په هره معامله کې اطاعت کول له دې مطلب دی. داسې نه ده چې په مونځ کې به د الله منو او په باقي کارونو کې به خپله مرضي کوو، نه، ښکته کړئ خپل سر چې یا الله ستا په رضا کې زما رضا ده بس. هو الذي خلقكم، بیا الله تعالی یو بل نخ او خودل چې تاسو ګورئ نه خپل تخلیق ته، چا تاسو پیدا کړی د سونه، من تراب، د خاورینه، د خټینه، آدم علی السلام د خټینه پیدا کړی وو، ثم من نطفه، او بیا ټول انسانیت د نطفې نه جوړ کو، ثم من علقه، او بیا د جمشوی وینینه، ثم یخرجکم طفلا، بیا هغه راوباسي تاسو د یو بچی په شکل کې. الله تعالی یوه فیکټری جوړه کړې ده په توره تیاره کې چې څنګه یو بچی پیدا کیږي. د هغوی یوه یوه ګوته او یو یو ویښتو پرفیکټ وي، او بیا یې ستاسو دنیا ته د راتلو لاره اسانه کړه. تلی څنګه وو د نطفې په شکل کې او راووتو څنګه د یو بچی په شکل کې؟ ګورئ نه تاسو، هغه الله پیدا کړل. د مور په دې کې سو کمال نشته. ثم لتبلغوا اشدکم، بیا ځکه چې تاسو ورسئ خپلې ځوانۍ ته، تاسو پیدا کړئ چې تاسو خپلې ځوانۍ ته ورسئ. ثم لتكونوا شيوخا، بیا ځکه چې تاسو شئ بوډاګان. ومنكم من يتوفى من قبل، او په تاسو کې ځینې دي چې هغه وفات شي مخکې، یعنی د بوډاوالي نه، یعنی څوک په وړوکوالي کې وفات شي، څوک په ځوانۍ کې. په یو کور کې بعضې وخت ځوانان د بوډاګانو نه مخکې وفات شي، نو الله تعالی په دې باندې قادر دی. ولتبلغوا اجلا مسمى، او ځکه چې تاسو ورسئ خپل مقرر وخت ته، یعنی د مرګ وخت ته چې تاسو هغې ته ورسئ. دا ټول پروسس د ژوند اوچلېدو، اوله د نطفې نه علقه شي، بیا مضغه شي. مونږ په قرآن کې په نورو ځایونو کې هم ویلي دي چې څنګه انسان اوله نطفه وي، بیا د غوښې بوټۍ شي، بیا هغه د جوري په شکل کې، د علقه په صورت کې په بچداني کې ونخلي، بیا هغه لوی شي او بچی جوړ شي، بیا پکې هډوکي جوړ شي، غوښه پې چړهاو شي، بیا دنیا ته راشي، او بیا الله تعالی د هغه دپاره دنیا ته د راتلو لاره چې څومره مشکله ده لیکن هغه یې اسانه کړي. بیا الله تعالی هغه لویوي، د وړوکي نه لوی شي او پته هم نه لګي، او بیا چې یو خاص عمر ته ورسي نو په هغو کې کمزوري راشي. د دیرشو کالو نه واخله د څلوېښتو کالو پورې، په دې وخت کې انسان په پیک باندې وي د ځوانۍ، او دې ته شدید عمر وایي، یعنی انسان مکمل شي او د هغې نه پس د هغو ډاونفال شروع شي، ښکته ښکته او ښکته. او چې څوک وایي چې زما جسم زما مرضي، نو دا خبره هغه څنګه کولی شي؟ هغه خپله ځواني بیا نه شي منع کولی. او څوک وایي چې زما ځواني دې ختمه شي، کو انسان ډېر هم خپل ځان ستړی کړي، نه سبا ډېر هر څه راوتي دي، لیکن بیا هم هغه خپل ځان د بوډاوالي نه نشي بچ کولی. د هغو همت ختم شي، کمزورۍ طرف تمایل شي او خپل ځان نشي بچ کولی، نو انسان ډېر بې وسه او محتاج دی. د هغو هر عضو د چا محتاج دی. او چې بنده ته بیماری ولګي، نو څوک غواړي چې زه دې بیمار شوې؟ هیڅوک هم نه. چې بنده بیمار شي نو بیا هغو ته پته ولګي د خپلې بېوسۍ. زمونږ په خپل زړو وس نه رسي، نه مو په خپلو نوکونو باندې وس رسي، نو انسان ته خپل ځان سوخ کاری. ولعلکم تعقلون، ځکه چې انسان د عقل نه کار واخلي. تاسو سوچ نه کوئ دې خبرو ته چې څوک مالک دی او هغه ستاسو تخلیق کړی دی. بیا تاسو لویږئ او لویږئ، او د هغې نه پس بیا ښکته ځئ بوډاوالي طرف ته، او په هغې باندې تاسو ته افسوس وي او خفه کیږئ چې هی ویښته مې سپین شول، هی په مخ کې مې کوتونه راغلل، لیکن بیا هم تاسو هغه نشئ منع کولی. او بیا الله تعالی بنده وفات کوي چې کله هغه وغواړي. څوک د مور په خېټه کې وفات شي، څوک په وړوکوالي کې وفات شي، او هغه خپل مقرر وخت مکملوي، کوم چې د هغو د مرګ وخت وي. د ژوند دا ټولې مرحلې ځکه راغلي دي ځکه چې تاسو دې ته ورسئ، یعنی اجلا مسمى، او د چا چې کوم مقرر شوی وخت وي نو هغه به هغې ته رسي، د هغې پورې ژوند به هغو ته میلاویږي. نو دا هر څه څوک کوي او ولې دا هر څه هسې عبث دي، بې مقصده دي؟ الله اکبر، څومره نښې دي په دې کې. یو بچي ته وګورئ، په دې کې نښې دي. یو ځوان ته وګورئ، پاغې کې نښې دي. او چې مونږ یو بوډا ته وګورو نو سوچ کوو چې یا الله، چې دی بلا هم چېرته ځوان وو، چېرته په دوکې به هم همت وو. که زاړو تصویرونه وګورئ نو تاسو حیران شئ چې دی لا چېرته داسې هم وو. مونږ ته خو داسې ښکاري لکه چې همیشه بوډا وو، نه چېرته هغوی هم واړو وو، او مونږ هم دې طرف ته منډه وهو او د خپل عمر دا حصه نشو منع کولی چې مونږ به دغه شان یو. بس د دې نه د انسان د محتاجۍ او بېوسۍ پته لګي او د رب د قدرت پته چلیږي. نو ښکته شی او سر موچته وی. تو خو په هر څه کې د هغو محتاجه یې. که چېرې ته د مور په خېټه کې د نطفې په شکل کې وې نو هم محتاجه وې، بیا چې بچی جوړ شوې نو هم محتاجه وې، بیا چې دنیا ته راغلې نو د لویېدو محتاجه وې. بیا در لاغوزوانی در کړه او چې لو شوې نو داسې لوی جبه شوه در سره چې بیا دې الله تعالی چیلنج کړو. داسې لوی لوی خبرې دې زده کړې چې دا لا څنګه خبره ده. اوس بلا دا هم مونږ ته منلوي، نو اسلام راوړل خو هم دا دي، دا اوس نیم چې دی نو خپل اختیار پرېږدی او د الله تعالی خبره ومنئ، خپله مرضي پرېږدی او الله تعالی ته ښکته شئ. هو الذی یحیی و یمیت، تاسو د هغه طاقت نه پیژنئ. هغه هغه ذات دی چې هغه پیدا کوي او هغه مرګ ورکوي. مرګ او ژوند د هغه په لاس کې دی چې هغه کله وغواړي نو ژوند ورکړي. نه زموږ په خپل ژوند باندې څه اختیار دی او نه په خپل مرګ. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. چې هغه کله د سوکار فیصله وکړي نو هغه وایي چې اوشه او هغه وشي. بس دومره د هغو دپاره که هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کوي او که هغه یو میږې پیدا کوي یا که هغه لوی لوی قرې ستوري او ستارې سیارې پیدا کوي، که هغه جنات پیدا کوي، هغه وایي چې کن. دا هغو دپاره خو هېڅ هم ګران نه دي. دا زموږ دپاره لوی شی دی، زموږ دپاره کارونه لوی او واړه وي. د هغو دپاره خو یو شی هم نه دی مشکل. نو ای انسانه، د عقل نه کار واخله. او چې هغه ذات د یو کن سره ځمکه او اسمانونه پیدا کولی شي، نو ولې هغه تاسو نه شي ژوندي کولی؟ هغه خو چې صرف یو کن وایي نو هر څه به وشي. نو دا خبره یاده ساتئ چې قیامت را روان دی. یاد وساتئ دا خبره چې حساب کتاب شته. یاد وساتئ دا خبره چې ملاقات به وي. کچری د انسان دا عقیده مضبوطه وي، نو انسان خپله عقیده په صحیح ډګر باندې چلولی شي. په دې عقیده کې که د انسان لږه کمزوري راشي، نو انسان د صحیح لارې نه بې لارې کېدی شي او بیا هغه د الله تعالی هغه شان فرمابرداري نشي کولی لکه څنګه فرمابرداري چې په کار وي. چې کله هغه وایي چې زه آزاد یم او زمانه څوک تپوس کولو والا نشته دی، نو یوه د پوښتنې ورځ شته، د سوال کول ورځ شته، د الله تعالی په مخ کې به ودرېدل وي. په دې خبره یقین وکړئ او د دې ورځې دپاره تیاری شروع کړئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
فاصبر إن وعد
ولا